آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د ښکار کوي چې د خنجر وا کوي انو ان ګل پیا تړلیا مچار کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخستې.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای آلونا افسو زرمان دی.
په زرپانه کې با لند کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خزی بو بیل رازی لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه لزرنګ د فراته. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سبیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي د کلتور د ساتنې د علم د لیک د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننۍ رادیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونې په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار له توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې تر څنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغونپوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار دې په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د باورشاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګر مصطفوي په بیلابیلو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاري موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاري موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یو کتاب په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول، عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیت خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واس پده او نور پتیم ساده اوس خرڅ شوې د بیا پتې تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ شوې په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسه خوځلنه د هر کنداری کنداری په خواني شو کې په واسه کې خامخه زنا ولاده پتل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو چټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فتو خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فته چې مخکې به یې زرګونه افغانۍ ته رسېده اوس په یو میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده. د ازمور موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نکچې دغه اوس د اتنې سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه 45 دانې د کوم غزل یو راچوم به تصویره غزل دې خلک خوشي یا کنداري دا مکوره او بیدلاجان دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپیا او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه بیا چې راغلي دي کپلانۍ دي یس ګام نه دی اخیستی صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خپرونې خپرېږي د امرخیل دي دا پلانۍ دي زموږ جبخ په جلال آباد کې نه خپرېږي مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی دا ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ جبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلک نه خوشي او خلک ولې نه اوري او رسنیو ولې نه
کوي. لیلا خیالی پیک پیولی پترو دی شور 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 دانی رو دی
سمو دا مخکی دا کندهار دی اطلاعات و کلتور ریاست لدوری دا کنداری موسیقی یو مکتب هم پرانستل سوی بو خود دیر کم دوام می وکر دا موسیقی سره بلد کسان وای دادا مخلگو پا واکی هم دا چی دا خپلی موسیقی دا ولی دلو زوک پیولی کلی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډېر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستی، په نننی هنر جاج کې مو له نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي، نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز. او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بېلابېلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات،
په شعر او شاعری او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یوه هنرمند ټولنه
په د هندستان ادبیات او هنر د ډیر زیات ځنګړنی لري او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوهی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم ڈنگل تر ټولو ډیری پیسې په چین کې ګټلې وی یعنی هلته غوی ځان تخپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون دا غې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس شو مثلا هغه ډایلوګ چې تلیکي یا مثلا یو 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 څلیکي دا غې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانول شي دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي یو کنټینیوټي وي یو یو بل پسې ورپسې والی بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي یا اخره کې قط وصل شي لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې که یو بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې څونه کار وکړي مثلا د رادیو ډاکومنټري شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلې یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعري کې زه خو خپل په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم ښه ده خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نه وو تجربه کړي هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي مثلا په عشقي شاعرۍ کې یا په غنایي شاعرۍ کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په پخوانی شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې خ شاعری کوي کېدی شي مثلا آرام سنفین یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری و چکلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم هم دغه شان دي ان بار شو سي دوستي یا چی نه هی فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دي یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعرۍ سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعري څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر هغه خو بېله خبره ده دې سره فرق لري موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډېر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شه ناخوښه دي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډېر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډېر لري د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډېره ښه شاعري کوي د سینه د چیز منګ شاعری ډیره زیاته کمزورې ده، خدا غوی هم ډیره قوی ده، دا غوی شاعری ډیره قوی ده. نو امید شته د منګ تاسو به ورسیګو، زکه چې منګ تاسو نوې هغه څه تجربه کوو چې هغه منګ عملی ژوند کې ګورو په شاعری کې. زمونږ استاد چې د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دوره یا مثلا زمونږ ته معاصر خلق چي دي، په هغه کې اکثره دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وو دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ په کې یادو.
البته تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي، دا غي تخنیکی چاره موږ ته راخي، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخي، او د دې سره جوخت تیوری موږ ته راخي. مثلا میک چکل خرابی کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چکل جوړیږي استعمالی کی څنګه، او به چکل استعمالی کی په کوم ډول استعمالی کی. ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي، مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګه سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار ملی ترانه ویل او دماغه وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شوله، او ورو په ورو باندې می د خپلو هوادوالو د خپلو افغانانو د خوشحالی په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلي دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوړې د سرونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی هغه اشعار او شعرونه مې ویلي.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان په اړه باندې یو غزل یو شاعر ویلی دی، چالامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. ان دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دي او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی، او زړه می لا دی توسګار نه دی کټول زماشی، دا یو سات په قرار نه دی زمان غواړي
او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونو دی ویلی دی
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم انو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان په چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والا نو زبد سی وای مچه ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطنداران او افغانانو خوښيږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلو چې
او زړه کې چې مې زلري خست دي یکونړو ناو سه پښتان په کسپی چلی او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري خست دي او خپل معلومیږي کې شي زراعي یا صدا باتا د وسیند او زه شیخ کته زی ای جلال باتا روح بدی خوشاله شکلال شي ای نوا باتا ورځ به می ته شک شپې ته ګورما او یار ګلونا حسړ کې چې می زل ری خست دی ای کونړو نا او سه پښتان په کې سپېڅلی
ستاد حرکتو ندی سی لکه سړی چې باجه وي یا څه وي دغه د علي دی حمز د دې کمې وکنه
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کې په یت شی باندې نه پوهېږم نه مې ستار وال زده دي نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې بار یو باندې نه پوهېږم متاسفانه
بندوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګه کتل کېږي زموږ په ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمنګ استاد سی او شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخي ناغي خواته تللی وو دوی بیر ترالل د هواد ته نو درماغي ورځ نه را پروسه زمنګ استاد سی اصل موسیقي ورځ د بل نه د زوال په حالات کې ده اغه اوجری اغه دیری ورکه شو دي چالتہ با پښتانه راټولېدل او د خپل ژغ خاله به کولا ملګری دوستان یاران بسر ناس او منګیا به ربا به ستار به او خپل احساس به تیرو اغه اوس ورکه شو دي دا چې خلک پیدا شو دي په افغانانو کې متاسفانه ازب یې نمونه نه اخلم چې د پردې کلچر دلته په منګه او تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلچري ورکه دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمند سره ګانی د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي کو هنرمند ته بیا په راستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوښیږي په هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په دې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ استاد کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوی دی او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شانته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي زمونږ ځوانان ورته ګډیږي زمونږ پیغلې ورته ګډیږي زمونږ ماشومان ورته ګډیږي چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسلار شو تر څو زمنګ خپل ویاړل اصیل کلتور زمنګ نه لا
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن تر اغلی پردی کلتور چې دا د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمونږ په خوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه فکر ده خصوصا په کونال کې بیا هم چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولی د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي اغا د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي
بل څه پتا مناستي چې ماته بسرا کی
بالکل بالکل نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه شی خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینی په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنجان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم
مهرباني
اغا د خپل وطن سره اغا د پښتنو د ټاټوبې سره د افغانانو سره خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرورو کې ودې تما دوخو څاڅکي د پښتنای په قبیلو کې خوځوای تور کېږدی ور لاندې ظالمیان ویښکا ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې یا ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای څه شلوې پښتنو کې آګه ګنګن کمی سنا یې چې بدلل د نن ډګر تا او په ګډای اڅنو کې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې یوځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانې په ننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه بی پینی بوټونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت په خاورو کې کېناست خپل لوسو پښو ته یې وکتل د خی پښې پر بټه چاودی ګوتې شین غټ مچ ناست وم ماشوم پښه وخوځوله مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغې د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد ور وې کتل چیغه یې کړه نه یې غواړم یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه په خواره خوله یې وویل سمه ده زویه زه به مو سره جوړ کړم دواړه کوټې ته ننوتل ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ یودم چغې شوې پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل ښځې وویل راځئ لسره به یې وبیشو. انجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. انجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلی وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نه شم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم، دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغې، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمنی سره و او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغه اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه مرور یار مې پخلا کړه اوبه توی په لمبو کړه اور مې مړ په دې اوبو کړه اوبه توی په لمبو کړه اور مې مړ په دې اوبو کړه پسرلی سغونچه گل کا زلف تاوی د سنبل کا بلبلان شور فغان کا کڑی دن په گلستان کا هر سړی په میو مست دی بهار کی گل پرست دی پرغو کی سری لمبی دی د غټول ننداری دی پرغو کی سری لمبی دی د غټول ننداری دی جهان ټول سور او زرغون سو وچ راغ کلی گلگون سو سړی ټول شور و شعب کا یارانی کاندی طلب کا بهار وخت د یارانی دی ښه موسم د پیمانی دی نو ساقی پاڅه بهار دی نن ژوندون سبا رفتار دی دنیا پاتې موږ به زونه تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورود وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه یو کم سلی دی ولاړ لوی لوی برجونه یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه فرارود نه را روان دی ډک نهرونه شا او خوای واړه کلي او باغونه شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی د سپاهیانو او عسکرو څخه وغاده د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده پر ختیځ برج لګېدلی وجنډې دي د ساکانو د اوګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپېږي دروازې نه را بهر کتار کتار دي سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي سینګار کړي مرایان او ښکلي مینځې هر کلي ته راوتلي په تلوار دي نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته د زرینې ملکې مخ نندارې ته د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لښتي دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده په ماڼۍ کې د روښانه میرمن ناسته را روانه ورته ښکلې میلمنه ده
شامیرمن روخان گوری دروازی ده ده ساکان و ملکه با کل راشی هغستر زرینه چه جوند اکت شه ساکستان لوجود نورانی ده نن فرح که ملمنه ده روخان بختور قدم زیر آسمانی شه.